The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو بختيار ساحل مو یوار بیا هر کله کوي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري راتلونکي ونې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پایته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونه پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکښه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلی د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو به د رواني اگست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چارې په خپل ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په رسنیز کانفرنس کې داسې ویل دي.
شپږیزه چې له خیره سره دی اگست په 12 نیټه به پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي. د نه هم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدان چې لدې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه دي زونونو لوبډلې دي، یعنې عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مسایناک، امو او بوسل لوبډلونه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه ځلې لوبیږي، یعنی هر لوبډله مخکې لري چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه واره مخامخ کیږي. اته اته لوبې به کوي مخکې لري چې پای لوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښوالی راشي. د پروډکشن د ښوالي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وری بل خیر سره موږ یو افغاني پروډکشن دا د چنار په نوم لاغي سره زو چنار پروډکشن دا ټول پروډکشن حقوق وغوی تر لاسه کړی دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپارس کمرو سیټاپ دا چې دې مخکې د شپارس کمرو سیټاپ موږ نه لرل. بل خبره باید زه هم دا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا خوال لپاره 15 وکسانو بخې وکسان بارني کسان هم د موږ سره چې پاغه کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به لمن سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا خوال لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پریکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي. د هغې د لا کیفیت د خوال لپاره چې موږ کیفیت ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو. یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولی امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزي لیگ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي.
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وو کې تاسو خبره چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نور خلګ سره واغور نیولې و او دا هغه سره په مخته. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتل هغه سي پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتل چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه شو حاصلېدای په هغه رقم باندې چې موږ غوښتل. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر شه روانو خو هم رسې د کرکټ بورډ توقع وه، هغه هم لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپل وکړي، دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپل کې د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستاسو موږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکو، او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډل کې، په ایمرجنګ لوبډل کې، په الف لوبډل کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزه کې لوبډلې درلودې، د کرکټ بورډ د هغو قرارداد فسخه کړی نه دی، هغو ته یې دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتي چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو، نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیگ کې د بدلوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړې دي.
زه به اوس د شپږیزه لوبډلې مشران سي دي دغه نمونه تاسو شیر کوم. لول بندې امیر لوبډلې مشر سره حشمت الله شهدي، د میساینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپینغر لوبډلې مشر راشد خان، دی بوست لوبډلې مشر رحمت شاه، او اخیر کې دیمو لوبډلې مشر عظمت الله عمرزی ده. دا به د زیرو پنځو لوبډلې مشرانه
دغه امدارنګ د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي، او ویلي دي چې لوبډلې متوازنه جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الله نور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانگزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمدزی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داودزی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید، وفی الله ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، ضیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروطه، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهد الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو له کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپږ مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځین نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اگست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبینی ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اگست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش لامل نه وی تر سره شوی سږ کال تر سره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
دای وایي سږ کال د شپږیز لیگ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینوال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 50 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم ځدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمن الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي دې سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکاره دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. دا فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتک ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 1 نیټه د چهارشنبه پورس په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له وصولو د سرغړونې لامل یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې درې ټیسټ، شپاړس یو ورځنۍ او یوه شل ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کے پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 50 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کیدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپل سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاوې پر خپل سرغړونې اقرار کړی دی. یاد اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله پر درېو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامیې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلي ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او وسله کرکټ وراخوا د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پایته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان خزینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډي وهونکي کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونتوانېده چې نورستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیزاد د اګست په دویمه په یوه لوبه کې له ماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی که په تجربې قابلیت،
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
تمې ویل چې یو یا دوه هغه لوبغاړي چې دوی د افغانستان استازولي کړو، دوی باید یو څه که د برونز مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی دغو لوبو ته نه و بللی. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 11 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تمکیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا دی. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوه واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجه زاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه یې اووه سره سیالۍ بایللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونه درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډ مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتل دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑھا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نو وقت یہ داغ دا سے مخ کی فرنچائز وے اوس خپل بورډ دې مسولیت په غاړه اخیستی ده. بل خبره دا ده چې څو نمونه چې پکې موږ ولیدل چې ټیمونه پکې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثره تقریبا ټولې پکې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبیږي او سره نوي ځوانانو ته موقع برابر شي چې دوی تر څنګه کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدایی صاحب، دا هم راته ووایه، د شپږیزي لیگ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزي لیگ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي. خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي. خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه ده توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د نهم پړاو د شپږیزو سیالیو په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزو سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي او د خپلو تلویزیونونو له لارې به انشاءالله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزو سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزو لیگ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خو په فرانچایز کې ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالۍ بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول د خپلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې، چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسولیت اخیستلو یو شپږیز سیالۍ شوی ده. هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل ځړ باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی شو، او د شپږیزو سیالیو اهمیت ته په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی شي، نو زکه د دې مسولیت موږ خپل اخیستای دا فرانچایز مونږ د پریکای نو صرف دغه دی غوی د نظر او طویل سم سی خپل د کرکټ بورډ سره د دې دلیل سی ول فرانچایز کرکټ نه وی هم دغه سه اکثر لوبغاړو ته چې فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده د افغانستان کرکټ بورډ اداره سه اوس مسولیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
ورسته پښتنه دا ده د شپږیزې د لوبډلو شمیر هم راکم شوې ده او دا د دې ښکارندوی کوي چې کم لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټ فارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمیر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم. زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه سما د هغوی نه اورېدلی د هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه شو کولی نو دغه په پرتله دا بهتره د سپینځو لوبډلې دي او په هغه کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړو. زموږ بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي. او څه سما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلي دي هغه دا د دوی تمرکز به دي څورسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبیږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده نه یې چې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلي دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزې سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو. ایمرجنګ کرکټران په کې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي په کې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه چې په کې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان په کې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زر مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پر وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې وسخ کاری.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه رسیدل. اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلې وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
دغه کومو سه وی البته د خپل کرام او اسانه سوال کې چې ځینې اختلافات یا ځینې بي قاطي د چاوا کومنس په سیل تر او دغه لپاره تل چې د تاسو نو مشرانو نو یوال د لپاره د کار د لپاره کار وسیا او نه دي دا رو کار سره سره وسره چې د نړۍ کرازي دغه مخه تر هغه یو
لږه د پښتو د ګرمیره ده.
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان در ګرده د سین په بوله هوکیږي
بخوری ری تیزی دی به یو نیم بدی گتو شته یو کس می پخول افتر گوری ده چی سر سر والا گید و به دوانانو تر پر پسیش و لاغه را گیر که و به سر ورطا پکوتو و تر ویوڑا نا پیگم چرو روکتون ده کم زایتا ویوڑا پر پسی دوی مقیخ یعنی تقریبا دو منتا نو بودی چی دوی مقیخ داسی وشو چی حالتا یو گرداب و گرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري لمبه په ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي شاید د سفرین وښودل شي موانع کېښودل شي او علاوه نه دي په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو د ورو خطر زیات دي هغه سابه په نوم بیلونه وټاکول شرې او خلق ته معامل په هاوی ورکړ چې دغه سیم کیملام وي سیم وژني لکه دغه نه وژني
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا خاورا راو زای پخت نو نورې خلاف وړي دا خاورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوه خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامي ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارهول ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسی یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړی چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
یعنی دا نشانیان د یو بیدار یو خيار او یو با اقتدار ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو کبیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوګون نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخي اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړ حکومت بشپړ ماتي خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړ ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمه نشوي خو هلته د حکومت نسکورې دوه تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پاوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرېخوښي ښودل شوې د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې خکیل پاکستان په لوه سیاستوالي اعدام کړیو ورسته یو کې ل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاریده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پختنه هم نه کوي عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسګر وو د بنگلاديش اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخبارات لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پر زوی او لمنځوي
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختي ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله لپاره ځي چې به همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستي یو کال کې یو سر نوی هوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړی دی خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دی او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال لاره چې ځالته چکر ته تلو ما وړه ماشومان می چکر ته وړي و پارک ته نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټي ابشار ته دی ابشار سره ډیری فشاري وبره کوزي په دې فشاري وبو سره بزین او زوران او ردان را خوشی کو بس هغه بخوري تیزی دي بیا به یو نیم په دې ګټو وشته یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شوله او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پیغم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو
بلخوا د سین پوبو کې د غر کې دوه پیخو د زیاتېدو لامل دم غړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړه د دې کمپاین یو تنظیمون کې ځوان خبیب امیری ازادي رادیو ته وایي پوبو کې د غر کې دوه تر ټولو زیات پیخ د ننګرهار درونټي سین به سودو د کابل سروبي بند او سین همدارس ګوښته او کونړ کې شوی خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډیر شوی دی
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپاین موږ تر څو پیل کړ په هغه سیمو کې چې ګڼتونه یې د اوبو د ورلو خطر زیات دي هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوې ورکړ چې دغه سیند کې ملام وي سیم وژني لکه ګرمي نه وژني
دا ډول کمپاین ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځي رسنیو ته ولاړ شي تلویزیونو کې برنامې ورته جوړ شي د عامه پوهاوي پر رادیوګانو کې برنامې جوړ شي همدارنګ په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي
علاوه دی په هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبا په ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونی بولي، او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري، او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و، او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې وګورنه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو، او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وي. البته د دفتر کرامو آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي، او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو، او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري، او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکانات او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان پاته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی، او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې، او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که
یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی، جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل، اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تے پختونستان مانے
پختونستان زمین دے منصور برخان دا
پختونستان سے دے
دا خبر کا جاتا پتہ ہے کہ جو زمین پختونستان جوڑو
بل خو ام محمود خان څه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هیوادوالو په حیث مسولیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھن نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
موږ کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی من خدا ول نہ دا وای چې پختونخوا زمنګا وطن دی، پختونخوا زمنګا علاقہ ده، پختونخوا زمنګا خاورا ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کې یو نیم سل کال مخ کې دا پختونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پختونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کې څنوم کې خوده کېده افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولسته کوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولسته دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب ول دلته چونه واخلم چونه ولا ورکی نور موږ دا جنډې نه پرېدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرونې تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زنده باد ناره لگا نا
افغانستان کا
ناره لگا دے زنده باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې داغه طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځای مسول دوی ل خپل ودانې او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله اغه هم تر غورځولې. دوی وای طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قران کریم له غرزیدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خوډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سوا بارے والے چبالا زموش پکار بکار نہ لری مشرایونه چپکو امان چپکه نو زما پکو نه کالا د خیر در کیراله موبل موبل کوسی تراله شو کوسی تراله صاحب لودر ترلاند کی د ت سیاسر راو وتل چ خپل بصراوی کی ناس نیو حتی قران و تلوس حتی د غیوا سیاسر چ پ پوری ولا د قران زکی تبلا نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کړه کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیگ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوړه نه لوبیدنی ډیلونه کړیو قضیه تر پلټنې لاندې دی او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیگ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوړه اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي تر اوسه هیواد پریښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پریښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار ارزش یک از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین که دیده بیدی از موتران گفتم اتا میشیم قد اسیا میرم و از اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و روح رسوله او پا پینزه وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا و دی باندی دت معلومات ورکل سو
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سره راټول شوی دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلی موسیقی که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپریږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دای دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې سمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکه ژوندې خښشي طالبان له اته څلوېخ ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول له وسمه څخه بلې ته وتلي او ژوندې ژغورل شوي دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړی ده خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل یې په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنگیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي خښولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنی اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د اوو میاشتو ماشوم یې هم په ګیډه. ندا حافظ چې شپږویشت کلنه ده په ګیډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انسټاګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورځ منان غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ در سره مهاله.
ترپایا خلای خلای تا ماته.